السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستانه غزایم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وی د مساکله ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي خو تر سمخ کې خبرونه ترازو په بهرنی خبرونو کې چورست خبريږي مهم خبر دا دی چې د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي دوی د پرون په درې درو کالونو بند محکوم شول خو تر سمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف تر اوروي
فساد کې د خبرونو سره کې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه ورتل چی په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قوي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمیر شذو جنسي اتیاري کړی او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی د خبرونو تفصیل د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مار کابل تر رسیدلې او له افغان سیال سره په وګړه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبري کړې ده شتاین مار نن پای و نه اعلان شوی سفر کابل تر غلې او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیل مسایلو خبري وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلې سي د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه ورتل چی په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي همایون عزیزی دغه غوښتنه نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه د کندهار والی ول چی د چین هیواد د کنسولګری په خلاصېدو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې نوري هم پیاوړي او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي رامنځته شي پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمیر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګرو فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسولګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف ته کندهار د سیمو چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسول وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر شذو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کوله د یادو قومي مشرانو لړلې ارباب سروري ول چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیه قماندان نظام کسانو پر شذو جنسي تیاری کړی کورونو ته اور اچولي او مالونه له ځان سره وړي دي
دا کسان خود سره کارونه کوي جنایتونه کوي او د خلکو پر عزت یې رای کوي دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه نه بم د ملت د رعایت په ګټه وي بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑ ور کوي د دې خرابې بنو بیا بنو د دې مخنیوي څوک
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي خو د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي رادیو سره خبرو کې دغه ادارات کړه او هغه د طالبان لخوا یو دسیسه وبلله او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې ډیر لسکلن انجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی د کاپیسا امنیه قماندان جنرال عبدالکریم په یقین ازادي راډیو ټول یاد انجلۍ چې د شوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې و دوه ورځې مخکې د یاد کس لخوا تښتول شوی و او جنسي تیری قرباني کړی و شاغلی فایق هغه وزارت کړی چې پر دغه انجلۍ د سیموزو پولیس لخوا جنسي تیری شوی دی خو د دې ولایت د شوز چار رئیس میرمن سیفرې کوهستاني ازادي رادیو ټول چې دنجلي وضعیت شنه دی او تر دا مهاله د پیشي اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې لا شیعه حسین سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي هادي چې د حسین لخوا د پلازمینې صنعا لنیول وروسته جلا وطن دی دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی هادي وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق سوریه او لبنان کې دوام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیځ ښارګوټي کې لږ تر لږه 70 کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پروني مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوالی وژلی و اعدام کړ. دانبر ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شاید د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیری یې ووژل. پیشه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې تلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یو داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابعه ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې د په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه. هغه افواده ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې له مخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. د خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ته کې اورکی پیدا کولای شي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وی په مساکلا کې ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې ورسره له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د هموري چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤل وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په زورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه نو سورو ته ورو ورو چول شو زاینو موږ په اته چې تیارې وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هماره چې د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په لیکې دوه سره به خلکو ته ډېری اسانتیاوې برابرې شي. و
وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د هلمند ولی وای د مساکلا ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. هغه خبریالانو ته وویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو ناامنه سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمي وایي د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبریالانو ته وویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والي دا خبره چې مساکلا سقوط کړی و رد کړه. د مساکلا ولسوالۍ د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمي سره لدی چې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل هغه سیمې چې د افغان ځواکونو څخه د جګړې تاکتیک د پشاتګ پر مهال وسلوالو ته پاتې شوې وي تېر شپه له وخته بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. هغه خبره لاندې ټول د مساکلا ولسوالۍ ادارې سیمې چې د افغان ځواکونو د لاس وتلې وي تېر شپه 2 بجې بیرته نیول شوي دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نه دي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمي وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکلا په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمي وویل په عملیاتو کې چې د مساکلا د لاسو وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو 4 ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د 30 افغان سرتیرو د مرګ شوبلي خبر هم ورکړ. ولی د مساکلا په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ شوبلي خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمي 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سمه یاداشت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمه اورو له 300 زیات د دښمن تلفات زکاته همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل چې د 200 تابوته په اطراف د مساکلا کې هلته مړي ورسره دي.
که څه هم 4 ورځې وړاندې داسې خبره خپره شوه چې په مساکلا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والی ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه ویل د مساکلا ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والی وویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا 4 ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت چې د خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوي دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوي دي. ټول هغه ولسوالۍ چې ناهم نه دي خاص پروګرامونه ورته نیول سوي دي او بعضې ولسوالۍ چې لا تر اوسه ناهم نه دي هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوي دي.
یادونې ورده چې تر اوسه د مساکلا د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه دی ویلي. محمود الیاس فهیم د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه باندې هم لوستلې او کتلې شو. هم درس کوم انټرنیټ خوي نو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدلې هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې بدلو سوشپګنې منځنۍ څه پز مو خبرونه کیږي او 3015 اف ام زموږ د اف ام راډیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات 3 ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات 3 ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت له قیصر او المارنه د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل چې کوهستانات ولسوالۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورځو. زموږ خبريال مجیب الرحمن حبیب زای په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې موږ سره دی. ښاغلی حبیب زای مهرباني وکړئ ورسته څه دی په سرپل کې؟
اساسا چې په سرپل کې څنګه تاسو د نړیوالو ټول اړیکو ته څنګه تاسو هم ورته یادونه درلودله د سرپل ولایت په کوڅاتو مسلې کې چې د جنرال دستم پر اساس سره سم دي او سره یې مارکت قتل دي چې خو د وسلواله خو د فلسطین ترمنځ او د دولت امنیتي ځواکو ترمنځ رامنځته شي سیمه تاسو شو او لاخې وروسته هم په د جنرال مشري افغان امنيتي ځواکونو د کوشتانه ولسوالۍ زندیر پتي سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ تعقوټه په ترڅ کې دا سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوشتانه له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټندویونه پکې ول، هغلته عملیات د چروندستونو لخوا پیل شوي دي او تر څنګ یې تمادستم د خلق مشان او سیمه ایز خلق دیتا سوی ترتو طالبان سپاقی که کسی او اغوی هم دیتا رو بلی چه خپل وصله که گیدی او عجیسون لبهیش
حبیب زی سب ده مرگروب لپاره ریپورتون اشتا کسنگ ازه که چه سور جمخ کیم ده جنرال سب دوستم زینی کسان وجلشی و دوی تا هم مرگروب لاؤدی کسنگ او مخالف لوره چنگ ده اغوی مرگروب لپاره ریپورتون اشتا کسنگ
سنده تا پا پاینال که چه پا کوستانات و سالهی که عملیات دوام درلو ده و هم قرن نسیمو تا رزول شویدی بلور تا بیا پا ده سرکل ولایت پا سوس مرتالی و هم دارن اپا کوستاندی ولوس ولی که ده سرکل ولایت ولی پا مشاهد جبال حقین پا مشاهد تا هم عملیات قوضی عملیات پا شوی چه تزدام دیدی ولوس والی ده کتاکام سیما ده زنی سیمه تصفیه شوی دی او مرکزی دیگه سیمه تردامنه ری تصفیه او تدوارو دو زمان زگره دوام لید
بله حبزه سب
مخالفین و تا تلفات او وقتی خود دقیق ارقام ده چی زگره دوام لری دوی نشی کولای چی ده معلومات رسانه سر شدی تسو زگره پای دوام لرسی
بله
داره چی خلق شکایت لری
بله حبزه سب یاو مشکل بل چی زینی وقت ویل کیگی پا غزایونو که چی مثلا جنرال سب دوستان ور اغلی وی اغا سیمی تصفیه شوی دی بیا ورس چی دوی بر تراوتی دی لغی سیمی نبیا مخالفین را پیدا شوی دی دا مسئله تم را پا کوهستانات و سیاد الاسوالی که لیدل شوی دا و بلا مسئله دا چی بحرانیان جنگیلی هم شتا پا دوگو مخالفینو که کتسنگا
دقیقا ما هم دقیقا مسئله در اطلال ما چه دی بلگی بطول بیا چه ورسی در مخواد آسانی بابا سیمو چه پا فالیا بلایت که وقتانا چه حالتا پوسته جوری نشوه او سیمو بیت پیخ خود نشوه نو طالبان آغان و چوتان محلی کسانی و برشد
بله پلند تو گفت میرم
در سر پول ولایت پس از مقاله سایاد او کویسانات و سیمو که هم در ویر لخلق و سر موجود ده که کلا چه دوستون بیت راول گرزی و حالتا امنیتی پوسته جوری نکری نو مخالفینو فالیت
بله د بهرنۍ مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډه اشاره کوو چې وخت کم دی مهرباني
تر دې دمخه د دې موجودیت په اړه راپورونه خبر شوې اته ویل کی چې تاجکستاني او ازبکستاني جنگلي هلته موجود دي
بله کور ودان په سر پل کې زموږ خبريال مجیب الرحمن حبیب زای او چې په کوهستانات او سید ولسوالۍ هم درس د دغه ولایت په غرنۍ سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو را به شو فاریاب او قیصار ته د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پوری اړوند غیر مسؤل وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په خزو ایجنسی تیری کړی دی ارباب سرور چې یو شمیر نور قومي مشران هم ورسره مل و د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي خو د قیصار سرپرست ولسوال دا اداره ادوي وایي چې دا د طالبانو د سیدي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی مالونه یې لوټ کړي کورونو ته یې وراچولی او حتی په ښځو ایجنسی تیری کړي دي د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصار سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قومندان نظام پورې اړوند دي
متاسفانه چې خود سری ملیشه دوه غټ قومندانان زموږ کورو ته غیر ټک چې نه د طالب جنګم نو زموږ کورو ته ور واچول سو ځایونه مو وسپه اته چې تیری وسو پر سیاسرو غریب و مظلم ولس باندې چا مخ ونیوه یرات تله چا مخ ونیوه بل ولایت چا و چولو ته چا و دشتو ته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه صفه خپل ځانونه خوندي وساتي
خغلی سرور د ملي وحدت حکومت لمشرانو غوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمیر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سزول پکې ښودل کیږي له رسنیو سره شریک کړل په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو د سیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږه بد وړي، نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دې د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخته. دا په داسې حال کې ده چې وخت ناوخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چاپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼه باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلي د په بخښنې سره اول بره شو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس څرګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی. په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شمې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پیښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپلمنځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوي وي تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوي ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنن د پاکستان د پوځ لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوش وخت ازادي راډیو ته غوږ اسچی په ټول افغانستان کې بدلو شپږ نوې منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو چکه اورک هم یو ښه آدرس ده. اوس به هم را شو د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت د وزیر سرګندونه ته د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت په څوار لسولیتونو کې د دوه اتیا پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یک شنبې پر ورځ په کابل کې لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزیر وویل دا پروژې به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. کابل ته د راغلیو څوار لسولیتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو وویل چې د خلکو ستونزې لیدي هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یوه کاله پورې به د هیواد په څوار لسو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل.
نن ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزښت 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترینه ګټه واخلي او 1,95,950 کاري ورځې به ایجاد شي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیرغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سباندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت سکه 3500 مختلفې پروژې بشپړې شوې او سباندې 2 میلیونه بزګرو ته ګټه رسولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او ویې ویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې ناامنیو ځپلې او په هره برخه کې د بیارغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت د نورې دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل
ضرورتونه شته او په دې نه وران موږ دی په دې نه حل کیږي، خو بیا هم یو څه اندازه پې کمېدی شي. د حکومت نه خواهش دی چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بابیارۍ کې زیاتې کړي، په زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش دی چې دا زیات شي.
همدارنګه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل
نور ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته د غیالي پخې شي. سړک له خوانه ډېر خرابي وروره، سړک هم وران ده، سړک هم په تنګ ده. دا چې نور هم زیاتې شي موږ پرې خوښ یو، موږ پرې خوشحاله یو صاحب، چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومی وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپې وکړو، موږ نه په هغه کې لړې سړې خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ ته د فارغ راغلی. باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خاطر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیرغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیت شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت د دې پروژو د کار او موادو کیفیت وساري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وساري.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایی ډګر بریټ کړی دی. په دغه حمله کې یو انجنیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجنیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځان سره بیول دی. د حمله په نتیجه کې د هوایی ډګر رادار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سپاره وو او تر حمله وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په ریپورت کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبه په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلی او د ډزو په وسیله برید ور باندې کړی دی. د جونی سیمه لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د لسو په شاوخوا کې وو چې وایي په موټر سایکلونو سپاره راغلي، هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایی چلند یو انجنیر خلیل الله وژل شوی، یو بل انجنیر ټپي شوی او د برښنا یو انجنیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم نه دی. لجیونی سیمه د ترلاسه سوی معلوماتو له مخې د هوایي ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه وو او امنیت ټینګ نه وو، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د 4:00 په شاوخوا کې پر هوایي ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایي چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایي ډګر د راډار سیستم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی. خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګر له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یکشنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی وو چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی وو. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
ومریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر بیت شوی چې یو انجینر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسیږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. د دې لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شارف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته رسیدلی او له افغانستان سره یې په یو ګډ خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانۍ په ارزښت اتیا پروژې فعال کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داوود نعیمی نن ازادي راډیو ټول چې دا پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دا پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې پلي کیږي. دی وایي دا راز پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویانو مسافر قوقندي ازادي راډیو ټول د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازار موندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان له حکومت سره تفاهم نامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهم نامو څخه دا ده چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونو په جوړولو کې ډېری همکاري وکړو تر څو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی قوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر د سفر پر مهال لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پر کولو لپاره دی د سولر برښنا فعال سي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ټول له هغه مدیر رئیس چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالولو ژمنه کړې څلور میاشتې تیریږي خو له دغه شبکې ته هدف تر اوسه نه دی شودل سوی.
تاسو باندې موږ هم دغه حالت ته ځاړو څلور میاشتې پر وځه تیرې سولې تر اوسه بيدنګ نه دی سوی. د اوسه یو چاته په قرارداد نه ورکول سوی دا چې په قرارداد ورکول کیږي بیا هغه کار پر کې څو میاشتې به نور کې څه پر میاشتې خپل د پروژه وخت غواړي چې فعال شي.
شاغلی مشکانی وای په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري خو اوس مهال د برښنا د نشټوالي لامل د اوسپنې د ویلې کول درې فابریکې په ټاپه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمیر فابریکو خاوندانو د ماشینونو فعالولو سره فابریکې جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 9 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و اضطراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، میتونید با شماره های 0782-755-0799-2354 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان به شخصیت که تغییرات را ولی او دیوی ناروغی به شکل خکاره کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم میداشته باشم. فردی که مضطرب میباشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو، خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیچ است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم. عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی. این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما، به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است. تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل. عوامل اقتصادی خب طبعا که بگوییم یا نگوییم، ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف، به زور یک عمل صورت بگیره. این هم باعث عامل اضطراب شده میتونم. و در زمین از این ادویجات خودسرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خودسرانه، حتی تابلتی را که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن و وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میه، بله، وقتی که فشار آمد این هم عامل شده میتونه، عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل بله. البته استاد بله. بیشتر ای امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات، شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر سر.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم تفاوت
دارن، نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر شرایط
قرار میگیرن، نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان، نه، همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میدیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
و اونها هم عقده بار میان.
بله، عقده بار میان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله زاید. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هستم. صدای رادیوی تن شما کم کنین. امور آینا. بله مشنون، بفرمایید. بله بله مشنون، بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید. مشکل تانو بگوین.
تکلیف روانی به سلام باشه، ما جناب دکتر ما میرم که یک تکلیف روانی دارم. بسیار همه که ترس احساس میکنم، ترس تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم تو میگه دنیا برای من افت نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر میده و کار کرد با دکتر میگر از این مرادت که تو تکلیف عصبی داری دوای اصفاب و گویی و زیاد دارم. حالا حتی که یک سلطه نبغل یک تفسیر برای ما پیش میشه از ترس ها پیش میده و ترس به مراجعه رو میکنم به خاطر ازی بگیم دوای ما در که باز معموطه نشه. بینید
شما چند ساله هستین؟
بله
چند ساله هستین؟
خب که کارت ما خلاص است
فقط سن سال شروع چند ساله؟ تشکر. خداحافظ. قطع کنین، ما گرفتیم مطلب.
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاعی عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است و این عصبانی بودن در ضمن خود بعضی بی‌اشتیایی گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشیش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه با شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که ما بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بتم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شوه که امام طولانی گرفته شوه استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتون در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و بله و این موضوعات هم که بیان میکنیم طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درست است و در ضمن ازی بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین در مقابل که جزی جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین. خود به یک شخصیت ببینین. ما همین موقعی بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین. دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم، برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستند. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام و علیکم. خیر عزیز تاست دکتر صاحب دول اوریتم که سلامون اورین کو محمد ظریف ویریتم لشکرگاه ته تلفن پکشین.
بسیار زیاد خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل تنه بوین.
دکتر صاحب تزما ده پښتنه ده چې ده شیرون سیستم او وایم از پړیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم تر باندې راځي و تاسو رچې ویرم په تلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځونی دا خلکو سره شپې هغه مزه ده سم او چې یو شیر شي ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم دغه
سمده پوش مطلب وقت خوشحاله وسته خدای دی ملشه
بفرمایید.
بله گران اوروره، ده موضوعات وقتی چه پا محفلو که تا لکچر ور کهوی یا خبری کهوی ده پخپلا یه تکرار پکار لری، ریپیت پکار لری، تکرار پکار لری. هر صبح چه مشق و تمرین وشی دلتا یو خورده فرشته چون را موفقه ده؟ سنگ موفقه ده؟ موفقیتی ده چه تکرار ده، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنتال ده، تجربتی وضعیت لری. هر طور چه تجربه پا جوان که پیدا شی دومره تکرار وشی اشتباهات متوجه کیگی موفقیت نصیبی. پا زمین دیده که کوشش ده وکی چه تاسو پا بعض محفلو که ده استراب نام مخنیوه کروی او تاسو دیر پا جرات سر موضوعات بیان که تاسو موضوع خب مکمل مطالعه کهی، جان پی پوی کهی، دیر مطالعه ولره، مطالعه ولره، هر سومره چه مطالعه ولره دومره آقا یو که تاسو وقتی وقت تیر شد چه تاسو مختن که چه تاسو مطالعه معاصلی هست یا تحصیل کرده هست، تاسو خاصیت فردی ولره. یعنی فوردی معنی ده چه دیگه تاسو خپلا یو موضوع خپلا دیزاین کهی، فورد تو یعنی خپلا تاسو یو موضوع تعریف کهی، فورد تری تاسو خپلا یو موضوع طرح کهی، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپلا یو موضوع تعریف کهی، تاسو خپلا تمثیل بیان کهی. تمثیل هم چه بیان کنه تاسو کولای شئی چه پا جرات سره بیا پا تکرار پا هر محفل حتی ده دیر آلو دوت بای اورانده تاسو پا جرات بانده خبره اوکه فقط تکرار هر طورم چه تکرار بیه از ده فرشته خور پا اجازه بانده یو مثال بیان کنه
فرمه
وی یو زدکهون که یا محصل یا هر چوک وی از امتحان میترسه چی باید بکنم؟ وی امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مانشه بازی چه از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوش علا وزی.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول خوار خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آشه خدا چطور آخوندزاده هستم؟ سلامه خدا به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میذارم.
آخوندزاده صاحب، بله آخوندزاده صاحب، شناختم تانه، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود ما هفته یک و دو شو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و دیست و ترس چیز ندارم که ترس یا شو تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخکل به وجود من نیه و لامی هست که خیلی دلتنگ است، مجلس خوش من نمه، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه نشین باشن.
خلاص محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. خلاص گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ندارن که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
بخوابی تانه من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین، این تو بیان تانه است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوش من نمیه که مثلا این داره اگه شما باشه یک جه باشه سلام کنه که شما مجلس
تشکر نکنم. تشکر، موفق باشین، خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایراد بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین، اینه تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگیره از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخواین تلاوت کنین راحت میشه. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات و از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایماز و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که بیده شود رگای گرد قلبتان از چربی زیاد استفاده را کنین و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کمی مشکلات هست عصبانی هستین ای عوامل کمی جستجو میشه، ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین خوابتانم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین آخوندان صاحب گرامی که مطالعه کردین. مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر. دکتر صاحب دلین هستین؟
بله بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیده محترم.
استاد در خدمت هست.
بفرمایید برادر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ مشکلتان رو بگوین.
عجیزینی هستم از ولایت هلمند، امرای شما بتم.
بله بله صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر زنده باشین. دفتر خیلی مدرم، سوال من ای است که تمام وقت ای تو دلگیر هستم، به ایچی دلیم خوش نمیشه، میخوایم که جات اشتراعت کنم، خوابم دوباره بسیار خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله
چقدر وقت شده این مشکل دارن شما؟
این مشکل ما زیاد هستم تیره از 5 سال و 6 سال و سال میشه.
چند سال هستین؟
ما خود ما 32 سال هستم.
شما کدام سال ندارم دکتر سیف؟
گوره دایوه موضوع لگ روخانه را تواهیه تاسو چو کلن زنو خودا؟
ما زن دو سلام.
چو؟
دو سال ویخ.
چلو دو سال ویخ. همیشه در وضعیت در تاوی که کلا کلا وی؟
همیشه. دکتر صاحب همیشه همی در وضعیتی دشپی چندان خوب نرات رازی.
خواه؟
کم وقتی غالم چی وزیفی خواتلا دیر میزان درون چی؟
در ملد خوالی دواد خستی ده؟
دواد داغا لبرکس نیو اصاب لپاره استفاده کوم، نور نه هیڅ کم ډول دوا نه
استفاده. د موږ ډاکټر سره یو رپ تماس کې شه چې هغه لبریکس درته دوام ورکړه، هغه دوز مشخص لري، یغه سره تماس کې وسه دوا د منظمه نیسه، ان شاء الله قابل تشویش نه ده.
بسیار زیاد تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. سلام باشم.
سلام خدمت شما هم. یکم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از مشکل تنه بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدای تن بسیار صد درست واضح میاد، حالا بفرمایین بگوین.
شکر. ما دکتر صد نقص مسئله ایدیم. دکتر صد مسئله ما مسئله من داد و بسار میسه کنی دکتر دارم که دکتر دارم دیشان دارم این خسمه که اخوان واسه گفت من شما ازداد خوش من مثلا در بین شما باشم بین مردم همیشه خوش دارم که در همیشه از بسیار مطالعه را بسیار خوشم که اگر بسیار خوشم مطالعه کنم بیاد انترنت کار کنم مثلا بسیار خوش خسنه نشیم مرشه تنه تنهایی کنم تنها با خوش دارم دستان سیده که دگر دستان سید من مشکل دارم که اصلا حوصله ندارم بسیار که من حوصله هستم و ما دگر
تشکر. ما یک سلسله ادایت بر شما میتونم شما
بله شما باشین. ما پیش دکتر رفتم بر ما چند تا تابلیت در مدل دکتر تابلیت بنام رایز است که دمو کنش بلو بسیم میلی گرام است که اثر است که بسیم بخور و هم تابلیت دیگه بنام موتیوال است که داد به اثر است دیگه بنام بخور یک تابلیت دیگه اندرال است تهران گفته بود یک دانه مساج کن. ما مساج کردیم فقط دو بار سه باری دوباره ما یک سال میشه کنیم. اما مثلا نکن که بر ما خواهد داشته باشه باشه.
ما
کسی که بر ما خواهد داشته ما سر خواب نداشتیم خواب مرا خوب کردیم خواب ما فرست. دیگه
برادری گرامی، برادری گرامی، ما امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید، ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم هست که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما بیان میکنیم، فرشته عزیز، این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس هست، من دارم، احمد هم دارم، محمود هم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صاحبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی را بیان میکنم، همین نقطه را برتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده را برتون میتونم به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشان میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سلسله معیارها به کار است، رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود لابلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد محترم. یک شنونده دیگه مازولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین.
و علیکم سلام. نکید بلا شمال ده کندهار نمی زنگ والی.
بسیار زد، خوش آمدین برادر، بفرمایین مشکل تانه بگوین.
من استاسو میرمد رسمت سلام و نوائم تاس سلام و نوائم دیر من نشی داشتی زمینیم برای کلی جسوال می دادی زید کل المنت و میاروانی داشتی برکونه که بغوش کسی سوکرس گاڑی او اخر دا چې د ښه فکر کې اختصاصم چې نه دی خني تاسو له هغه خواته واوري
څوکلاني
بیا زو وخت وخت کې ډاکټر توم لاړم بیا غه د سرټرالي سلامت ابلی کړه
څوکلاني استای
تقریبا 30 کلن يم مثالین پر ام ټابلیټ راځي او دو درې کم نو ټابلیټ نو سره کړی و
وبخه د مخدرات نه خو استعمال ان شاء الله مخدر
نه استعمال نه ده هیڅ کی استعمال نه بس د کوښوال څه ډیر کوشش وکوي چې څه کی بو بس د دې د غوتی د مایکرو ویره و
په ماشوم ټوب په ماشوم ټوب کې کومه ضربه لیدلې کوم ځای نه لیدلې
نه لیدلې خو نه مخه مخه لارو الو دایشان و نه دایشان و لا باندې هغه ضربې شاید فرم پړلې نه
ضربې سره
فرم نور دا چې مله دله د مخ مشمول څه دغه و بس مخه مخه سم اول کې څه وزه سره ما
ورته
راکړه ته ځان ته یې مغز ما څه ګوشه کیږي
ښه واښ کې دا وروره ګران وروره قندار شه د تماس نیولې دی واګ دا کېده چې اول کوشش کا خپل عبادت ته خو د ادامه ورکه په زمن د دې کې بهترین تداوی چې تجربه خودلې ده میوونه استفاده کړه پخه میوه بهترین شاید که کیله پخوا که اندوانه پخوا که هرم میوه چې پخوا وی خوره نوشیجان که میوینه استفاده کوه ویتامین بی 1 بی 6 بی 12 چې واخلی اعصاب د حالت نرمال نیسی کوشش کوه چې میوینه استفاده کوه چې څومره کوشش کوله چې ځواني تکړای د شخصیت وړي تحصیل یافته دی ځواني میوینه استفاده کوه بهتره ته پاک ترکاری نه استفاده کوه سبزیجات نه استفاده کوه هر سبزی چې پاک سوتره وي ډیر مسره تمامي کی او میوه چې پخوي مسره تمامي کی او دغه دوه چې فایده لري ګټه لري نقص نه لري ان شاء الله په یو هفته کې بلکه ګل غونډه جوړوي
جهان سپاس
بله.
استاد محترم اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم به استرا بیشتر در کدام سنین مردم به او مواجه میشه
بله بله ببینین فرشته عزیز وقتی که ما استرابه در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است ببینیم اطفال در دو نیم سالگی میگیم برشان شخصیت نهادی نمیشه وقتی که دو نیم ساله میشه وقتی که گفت قلم از ما در او شخصیت نهادیه پس بعضی مادرهای بزرگوار هستن که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشون که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس در اون مرحله هم استراب دارن. ببینیم لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنه. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته گرنگ گرنگ بالا میکنن. فشار کار در دوره نوجوانی استرابا میره. در دوره جوانی که کسایی که هستن که خواست آوازهایشان والدنشان طب و انجینریست ولی یا کامیاب نشدن یا کامیاب شدن، بسیار با مشکلات میخونن
پیش میبرن.
خیلی خوب، شما نام خدا آنقدر موفق هستید که پس وقتی که از این مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع استرا
برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته را چی با مشکلات خوندیم، مال وظیفه نید. بعد که به وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر دارید و به این رقم در هر طبقه ای که افراد اصلا هل لحظه نارام هستن از نگاه عدم امنیت، سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام از این باعث از این میشه که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است. و در ضمن از این که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هل لحظه من به دوستا بیان میکنم که من خب شاگرد یا کوچک شما هستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم، زیادتر جوانای ما اصلای ما که با استراب روبرو میشن مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه را صحیح شیوهشان درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو